کله د ماشومان ته ولویږي خو بیا هم د کورنۍ تقاضا دا وي چې باید ماشومان کار وکړي او د کورنۍ هغه اولیه احتیاجات پوره کړي، چې دا ډېر زیات بده پدیده ده او موږ هیله من یو چې دولت ډېر زیات توجه وکړي او هغه کورنۍ چې کورنۍ مشران یې د بینه ځي هغوی سره مرسته وکړي، روزنتونونه زیات کړي او د ماشومانو د کار مخنیوی وکړي.
ډېره مننه معروف صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ماشومان د بیلابیلو لاملونو له امله کار کول ته مخه کوي، دغه کار ماشومان په راتلونکي له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کوي؟ یعنې دوی ته کوم ډول خطرونه متوجه کوي؟
دا خو معلومدار خبر ده. ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلې. او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نورو حقونو په خوندي کولو کې ډېر مهم برخه لري. او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دینه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی ده باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بے برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې ملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نگانه زیان ویني.
ډېره مننه. په قانون کې د ماشومانو د کار کول په اړه څه ویل شوی دی؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په نهه څلوېښتم ماده کې داسې ویل شوی دی چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیل ولی، او پر ماشومان بندی خب بیخی چه پا هم دقا ماده که هم ویلسی ویدی چه پر ماشومانو ده کار تحمیل جواز نلری، چنی این سوک نشی که ولی چه پر ماشومان بندی کار وکی. او ده اساسی قانون دروی ده کار ده قانون چه کمالی کرسی ویده پا آغا که هم حق ماشومان چه سوال اسکلنه عمری پورا کرده ده زدکره ده پر پا دو قانونو که دیسی چه شامل سی او ذکر او کی لکه مستری توب د قانونه لکه ترکانی لکه هنګری لکه نور شان چې جوړیږي دلته کولای سی کار وکي. او تا اغه نه پورته یعنی چې تعتل سنه کم عمر وي په هغه ځایونه چې کار وکي د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نوي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سی او د شپې کار پیونه شي، او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیه پروسې ته صدمه ورسیږي او د دوی صحت ته صدمه ورسیږي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نشي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو والا یا په تاسو والا
وو باندې نورو مون دوکومات سي خایش لرو چې مون دوه وو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. میرمن معروف د ورستی پښتنې په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانون ته څه کول پکار دي؟
بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومان لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي، بل دولتي روزنتون نه دی جوړ سوي. په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي، چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه دولتي پرورشګاه، ممکن د کابل د نفوس شمیر دو درې لک نفوس ته رسیدله. اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې؟ خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي. خو بیا هم څنګ ته خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې یا ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې پخپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر یې د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تر پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خصوصا کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سو چې دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی ښه لذت یوسي.
کور دې ودان، ډېره مننه.
ازادي راډیو لوونه تروو
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. نن د نړۍ د مشهور صوفي درگاو څخه یوې هغې مشهورې درگاه ته تللی یو چیرته چې له سلګونو کلونو را په دې خوا د روح د تزکیې په پار خلک راټولیږي. هره ورځ او په خاص ډول د جمعې په شپه سلګونه د بیلابیلو مذاهبو او دینونو عقیدتمندان راځي او په دغه درگاه کې د عقیدت نظرانې وړاندې کوي. دلته له موسیقۍ سره یو ځای صوفیانه کلامونه یا قوالی وړاندې کیږي او د هر مذهب او دین عقیدتمندان پکې خپل خدای لټوي او د مرادونو غوټه سپړي. محمد بن احمد بن علي دهلوي چې په شیخ خواجه سید محمد نظام الدین اولیا او یو شمیر نور نومونو، شاه نظام الدین اولیا، شیخ نظام الدین اولیا، نظام الدین دهلوی او نظام الدین خالدی دهلوی مشهور وو. نوموړی د اتمی هجری پیړۍ له مشهور مشایخو، صوفیانو او عارفانو څخه وو چې په هندوستان کې د چشتیه طریقه مروجه او د اوج په وړیو ته ورسوله. نظام الدین اولیا درگاه ده چې د هندوستان مرکز ډیلی د غیاسپور په نظام الدین کې موقعیت لري. د خواجه نظام الدین اولیا د ژوند په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې وایي چې نوموړی د بخارا اوسیدونکی و او هملته زیږیدلی و، مګر ځینې نور بیا وایي چې پلار یې لاهور ته له بخارا څخه مهاجر شوی و او وروسته نوموړی وزیږید. د جامعه اسلامیه پوهنتون د ژورنالیزم د ماسترۍ د کورس محصل زیرک فهیم چې د خواجه نظام الدین اولیا پر تاریخ او مزار یې څېړنه کړې وای چې خواجه په بخارا کې زیږیدل دي.
خواجه نظام الدین اولیا کورنۍ چې د اصلي تعلق د بخارا سره ده، دا کورنۍ په 12مه میلادي پیړۍ کې د هغه جنره مهاجره شوې ده. ځنی ډیر کمزوري اسناد داسې مخې چې دوی څموده د افغانستان په ځونو سیمو کې پاتې شوې، ځکه یو سند دا موجود دی چې د خواجه نظام الدین اولیا د څلور کلونو شاوخوا به و چې د لومړنی استاد ابراهیم قندوزی په نامه باندې د وخت یو جید عالم پاتې شوه. دا غین را ورسته دا کورنۍ په لند وخت کې لاهور ته لاړله. لاهور په هغه وخت کې د هند د یعنی هغه پخوانی هند چې پارټیشن نو شوه دا غي وخت یو برخه و. او هلته اوسېدل به ډیر لږ مودي دا غي زه د 13 ورسته هندستان بلې برخه ته راغلل. او دلته اوسېدل چې د 15 کلونو په عمر وو، د والد صاحب سید محمد هغه له دنیا نه رحلت وکړو. دا به د خپل مور سره دلی تراغله او په دلی کې اوسېدل.
نو وړه وای چې دغه صوفي ته به سخن شکن هم ویل کېده، او دا ځکه چې په مجلس کې به ډیر قوي دلیل وایي، او د همدغه دلیل پر بنسټ به د نورو خبرې ماتولي. ښاغلی زیرک راته د نوموړي عارف نور احوال داسې بیان کړل.
خواجه نظام الدین اولیا چې د ډهلی د غیاسپور په ساحه کې د پوخ عمر رسیدو په محل باندې چې وو، دلته میش شو او دلته به خپل تبلیغ کوو. دا سیمه چې په هغه وخت کې غیاسپور یو آزاد سیمه وو، او یوازې یو یا دوه ونې پکې وې، نور دښته وو. او دغه ونې په ساحه کې د ځان ته یو د مسجد په څیر باندې یو ځای ځان ته جوړ کړی و چې وازو نصیحت به پکې خلکو کوو. په لږ وخت کې د 12-13 کتابونو چې ډېر اوچت کتابونه بلل کېږي په دنیاتو کې، دا هغه د لیکلو مؤلف شو. او ډیر خلک د هند نورو برخو نور تراغل، ځکه چې هند کې په هغه وخت کې د اسلام ډیر یعنی پرمختګ چې هغه په کیرلی کې او په ډیلی کې دونه نو. ورسته ورسته د دې پیروان ډیر زیات شول، او د صوفیزم کې پر رهبرانو کې راغی.
د زیرک په خبره چې د غیاسپور سیمه د وخت حاکمانو لخوا نظام الدین ته ورکړل شوه، د خواجه نظام الدین اولیا لمرګ ورسته د پیروانو او د وخت حاکمانو څخه پریکړه وکړه. بیا هم زیرک فهم
د دې رحلت نو ورسته د پیروانو او د وخت پاچا تصمیم هم د سیونی وو چې نظام الدین اولیا باید پم دغه سیمه کې خښ شي یا دفن شي یا مرقد هم دلته جوړ شي. دا مرقد پم دې سیمه کې جوړ شو. نن سبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو نه د اسلامي هیوادونو په ګډون باندې آتا د زنو هغه هیوادونو چې د مذهب پورې ستړاو نه لري هغه خلک د سیل د پاره راځي، او دغه مرقد او مزار څخه لید نه کوي. د هند له یو تاریخي آبادو څخه هم دی، او د اسلامي مراکزو څخه هم دی چې دلته د چشتي مذهب پیروان د عبادتو د پاره راځي، او د نورو دینونو خلک چې د سیل د پاره راځي. هر ورځ په دې کې لنګر جاری د نظام الدین اولیا په دربار کې. عموما د جمعې پشپه باندې او د یک شنبه پشپه باندې ډیر خلک دلته راځي نظام الدین اولیا ته. موسیقي د ورځې او د نورو ورځو په اوږدو کې هم لګ لګ کیږي، اما د جمعې او د یک شنبه پشپه باندې قوالی کیږي. او د دې ترڅنګ خلک راځي زیارت ته ګلان راوړي، او د زیارت څخه لیدنه کیږي.
د خواجه نظام الدین اولیا د درگاه یو مرید محمد الله عمر انصاری وایي چې خواجه نظام الدین د ژوند ځانګړی سبک لري.
اور اس زمانے میں حضرت کے حیات میں اس جگہ بہت
دی وئی د غزای چتا سی ګوری د خواجه په ژوند دلته وډیر لوی د ایملی ونوا. خواجه بهر ورځ د همدغه ونی لاندې ناستو، او دلته به مرغیو ته دانه چولا. د خواجه یو خاص مرید د ضیاء الدین رقیل په نامه دا د شاه سره، هغه خواجه ته ویل ته بستاسو لپاره یو خانقاه جوړ کو. خو خواجه فرمایل هر هغه څوک چې دلته خانقاه جوړوي په دنیا کې بنوي، او په څو ورځو کې بل دغه دنیا رحلت وکړي. مرید ورته وویل چې هسې خو به هم موږ ټول یوه ورځ مرو. او د هغه له اجازه وروسته د خانقاه په جوړولو کار پیل کړ. کله چې خانقاه جوړه کړه، نو د لومړي ځل لپاره پکې د سما رقص یو پروګرام ونیول شو، او د خواجه نظام الدین دغه سپېڅلې مرید په وجد کې راغی. ان تر دې چې له دغه دنیا څخه بیزاره شو، او اخر د خواجه په غوږ کې سر کې خود او مړ شو. دغه درگاه ډیره پخوانی ودانۍ لري. له ودانۍ غیر چاپیره لارو کې د ګلونو پلورنځي دي، او هر څوک چې دننه ورزي له ځان سره ګلان وړي. نو همدا لامل دی چې درگاه په خوشبویي لړل شوې ده. د ودانی په داخل کې یو جماعت او د نظام الدین اولیاء مقبره موجوده ده. زه د خواجه نظام الدین اولیاء مقبرې ته داخل نه نوته یم.
دلته ګڼ خلک دغه درگاه څخه یو ډول طواف کوي، ګلان پرې اچي، بیلابیل ګلان پرې اچي. هلته په برنزو یو ډیر لویه لوحه لیکل شوی حضرت مولانا سید نظام الدین پرې لیکل، په شنو غلافونو باندې دغه ځای پوښل شوی دی. تقریبا پلزګونه داسې خلک چې دلته هیڅ ځای نشته، دی پلزګونه کسان دلته ولاړ دي، څوک دعاګانې کوي او څوک دغه غلافونه په ځان باندې مږي.
په دغه درگاه کې ښځې هم شته، خو ښځې د مقبرې ودانۍ داخل ته نه پرېښودل کېږي، ځکه چې ویل کېږي خواجه نظام الدین اولیا واده نه و کړی. د خواجه له مقبرې ور وړاندې څو قبرونه نور هم شته. غواړم هلته ورشم او د هغه ځای له احواله مو خبر کړم.
زم د اوس د نظام الدین اولیا د درگاه یو بلې خواته راغلم. دلته بیلابیل قبرونه دي، ځینې کوچني دي او ځینې غټ دي. داسې ویل کېږي چې دغه قبرونه د نظام الدین اولیا د خپل خپلوانو او د اقاریبو دي. همدارس دلته د توتی هند ابوالحسن خسرو مقبره هم موجوده ده، او دلته هم خلک د زیارت لپاره راځي. ابوالحسن خسرو د هند یو له مشهور شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو څخه و. د دغه مقبره ته هم خلک راځي. له دې ور علاوه په سلګونه نور کسان هم دلته راځي، ځینې نظر اخلي، ځینې تعویزونه اخلي، ځینې ساختونه اخلي، ځینې نور ورته اعمال ترسره کوي.
د صوفی خواجه نظام الدین اولیا په دغه مرقد کې هر ورځ لنګر جاری وي، او دغه درگاه له برکته لزګونه وي وسه کسان په خېټه مړیږي.
مجھ سے ہی رہا اب مجھ کو بھی ہو دیدار میرا کر دے مجھے مجھ سے ہی رہا.
د خواجه نظام الدین اولیا درگاه ته د بیلا بیلو هیوادونو خلق راځي. ډاکټر اسد الله مومند له افغانستان څخه راغلی. دا چې نوموړي څه ولیدل له هغه وی واورو.
دلته راغلی او تاریخي ځای دی، راغلی او خلک وګورو، ماحول وګورو. دلته زیات مختلف قسمه خلک مې ولیدل، هغه سره مې وکتل، لازم مې وکتل. ولا دلته مختلف قسمه خلک سره مخ شوم، مختلف قسمه حالات مې ولیدل، لکه امریکایان خلک راغلي، چین راغلي، د خپل د هندستان خلک دي. مختلف قسمه کارونه دلته کیږي، یو په قبر نتاویږي، سجدي ورته کوي، بعضي دغه راوړي دي چې کلمې پیلي کل شوی پاغه ټوټي باندې هغه باندې مخ پاکي او مخ باندې وهي، او بعضي دلته تعويذونه کوي، سختونه کوي، مختلف قسمه حالات. دا خو بد کار دی، ځکه موږ سجده یوازې خدای پاک ته راوړو ده. نو زنه پوهیږم دلته ولې خلک سجده کوي، دلته راغلي دي تعويذونه کوي.
درنو اوریدونکو، دا وستاسو لپاره د دې ونې ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او کچیر واړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 کې وویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.